په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسلام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، دی غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه، څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین د جشن ته ورغلی، د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل، په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول، چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو یې جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل،
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما او یا کلن شو خو قانونی نداره، او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي، نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مگر د مطالعې مینوال کم شوی دی. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي، اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورې نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کېږي اقلن لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب مونږ ته بد سکلونو کوونو پروت دي هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوا کړو خلکو چې په کال کې ووځي یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅېږي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی نو دوی هغه ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. یو شمیر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامني او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم مې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغوله دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره دا چې تشویقي بڑه نشته که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الایار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو په کار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت وخت ولري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي د توصيله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې نیولې تر په هنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. کته هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په څیر تر یو حد رواجو خو نوې ټکنالوژي پر اتک سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په گیمونو بوخشل. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګور ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي رادیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سواد کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هغه لوبې دي چې د سواد ماشومانو به پوړوکوالي کولی دغه ولسي او علاقایي لوبې دي نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده، او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د دغه غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي، خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسي دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډېر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک دا غي پاړه دا خبره کوي، خو په ژوندون افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری پاړه راته وایي چې څوک وا او څه وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن و، دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیژندون کی و د افغانستان د پار دوارو گن خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه آثار و لیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور و باله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل. کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې. واغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو، د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپو تهیې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړو لوست. تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر راوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ او دلته یې ځای په ځای کړل. ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل. دوی کومې خبرې علاقمند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره یې مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یوه وړکۍ تیږه ده، 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همدارز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې خزي له تعلیم او کار څخه ډیر وخت راګرځول کیږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغانی ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی، د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمر خان مسعودي سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودي په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل، چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بېرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړي دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي و، د دې بېرته پیدا کولو را بېرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده، چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدل نه دا خبرونه نه چې اورېدلي او د مطبوعاتو نه، هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزرهدله د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده، چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز یې په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی، جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو یې غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن، چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ میینه ښځه وه، دې په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه. د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي، چې ټول زمینه د خدماتو دوی مساعده وله، هم په مالي لحاظ، هم په لوجستیکي لحاظ، په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره، چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2005 کال پورې دې انجمن وکړل، چې تاسیس یې په 1995 کال کې و، اما په 2000 اووم کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د آثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت یې د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه. زه یې د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونه وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نن سې دو پیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم آثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب د اطلاعات کلتور، د لرغونپېژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته، د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندوخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر چې وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغ ځای نه څکیندل شوی دی، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل، نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې، د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ، کتابخانو دپاره د دینه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان آګاه کوو په زمین کې. دا تشویقي جنبه ده. چې جناب وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ، یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید خښه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د نړیوال مرکز غړي څېړندوی فریدالله نوري وایي چې ما په خپلو ځینو څېړنو کې د نن سیدو پیری له لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحت اتالله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، معاصرت بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کوو، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کوو سلی باندې، نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنې کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابدون مسؤل عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپری ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
د نانسي دغه ورته وویل سر زه به درته ثابت وکړم، زه او زما شوهر سر لویس دوپری دی دا ثابت کړی ده، موږ تحقیق کړی ده چې افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري. او دا هغه خپل موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا موږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي، یا د خپله انټرنیټ نه، یا موږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دی زین استفاده که یا گرد اخلی دی چیشی سی دوتا موجود دی اگر فریت دی مون چند چرت نشو کولی دی چه او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بو که دستی سیستم ندی سوک را شد سی منبر لری یا کارد ایسی کیو منبر دی کنی دی اوزویت لری کنی لری اگر اخبال کولی شد سی ایسی کیو منابی نوی استفاده بو که رایگان دی که اس چرت شد نسته نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد دی او کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دل بوده سی افغانان سر همیشه کمکو که خاص اکثرا اومن پاکل آقای دیر مینه دل بوده سی خیز سر باید کمک شد سی خیز پودی سی شاط پاته دی باید دوی سر مونگ هلپو که اکثرا وقتل سی همکاران دلت زیادتر اومنی پودی سی دلت زمینه مسرایت دی ابل داده سی اگه وقتل سی مرکز سنگ سی جور کرد هتف دا و سی مونگ و دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي سه محصلین او استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنگ د کتابخانی سره آشنا سي په دې سره د بالکل فاصله پاتې وو بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوي چې باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي بل غوښتل سي دا ورو ورو څومره اسناد سي افغانستان بهر دی د اکثر د جنگونو په وخت کې دی ځنه ایستل شو دی دا بیرته باید افغانستان ته راوړي هغه تر هغه پورې دغه کوشش وکړ سې کتابونه سه پاکستان یا بل چیرته تللی وو هغه راوسته دلته را جمع کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ د دې یو ارزو هدف وو سه د خپل لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا لس زره عکسونه سبب غوښتل سه باید دا آنلاین شي هر څوک دینه باید استفاده وکړي تر هغه پورې هغه تکمیل کړ خو بیا هم تکمیلی سو تر کوم سه د خپل شبخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه و توانید از تکمیل شید دلته آنلاین مراجعین دی پاره پا ویب سایت که کهیدی خود تکمیل شد وینیده انشاءالله مونگو اقبال آقا با تکمیل کهو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری
پوس دا نقل وارده وگمرا غلی او دا زلی دو لنده کایتون الوستی
بیگتی بس غیر دوم را بوداشو چه نوریه دا کار کولو وسنو کرونده ی زوی تا پری خوده او خپلا پا کور کی نست دا کور پا برنده کی به یه توشک وارده ولی و پروت بود نو یې چې د پلار دا حال ولې چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه دغه وخت لبند تابوت آواز راغی ټک 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 ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست پلار ته یې وویل څه وایې بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې ریږدي پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي عسکر ورته وویل هو صاحب پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښله.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډېر بدل شوي. تسکین وایي: فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته را اړوم. تسکین صاحب، ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واورو، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حصه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستل نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حصه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخ کړو، تاریخچه ته مونږ مخ کړو، نو چې آدم مین شوی و، هوا ور سره مینه و، نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخن کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر په دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده، شاعری ده، او زم رما جام خالی ده، بی خودی ده، او زم رما فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینستا باچا خانی ده، او زم رما مینه څه ده، مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده، رسوایی ده، او زم رما بندگی ده، او خدایی ده، او زم رما بندگی ده، او خدایی ده، او زم رما مینه ټول ځانځانی ده، او زم رما بیل تام زندگی ده، او زم رما استام دا مسلمانی ده، او زم رما تسکین نشته جدائی ده، او زم رما مای قدم بی ساقی ده، او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیانو خبره وکړه. سفیان چې دی د ځانځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب، کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخواله. کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخواله، جنگ نه کوي اکثره. خو بالاخره ځینو مسایلو کې چې کوم دوی خبره کوي، دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضې وخت کې د جبر د خبره کوي. لکه ټوله کیسه د مینې ده. مینه یو بیل وجود ده، او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي، نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبیون شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو او د فلسفې پیروي مې هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو، اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو، هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي، او رهنما جوړېږي، هغه ټولنې ته یو درس.
د طریقې څه دي، مشهورې طریقې څه دي؟ هر یو ځان ته پیراو لري، او هغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه لدینا د غزمو تصوف چې ډیر کار مر باندې سوې نه د علمي کار
بالکل
مر باندې سوې صوفیان چې دی هر یو د یو مشخص طریقې پیروي کوي دوی تا فرزن قادریه ده او چشتیه ده او دغه سي نقشبندیه ده دغه طریقو پیروي تاسو هم مشخص کومه د مشخص کومه طریقې پیروي کوي ک نه عمومي هر شی چې خوښو
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود د موضوع انفرادیت سرګندې چې وجود
موجود دي دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبر تر ازم کنه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو زه خپل د وحدت الوجود پیروي ما یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود جوړته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څنګه څنګه نزدېکت لري ولې بعض مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکشته او بودیزم اثر پکشته ده د زم نه ردوم مومن شته د وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مو اورو چې همداسې یو تصوفي رنگ ولري
زه اوس په ځان کې یم چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بے له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم وحدت الوجود ولا یا د وجودی فلسفه پیروان غوی چې دی پټولنه کې دوی یو تغلری او نظریه لري چې حکومت ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادې لتري کوي نو ځینی وخت کې موږ ځن خرابو خو د آبادی د فکر لپاره د سیوغه کو چې غدي مینی خورول دي د انسانيت فکر
کوي دا دغه مراد هم د آبادی نه ده هغه په نفس باندې تاکید خرابي د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب شي زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد شي په هر حال دا فلسفي بحثونه دي د صوفیانو بحثونه دي دا به ډېر نه اوږدو یو شعر به دې واورم
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وه یاده کړله زه دا خبره صحیح دي خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث اوږد نه شي ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم را
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خدای کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرې وتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خده په عذاب کې خیم که محبت په بې خودی کې ژوند وي بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقه د خپل خایس لزو رزان خبر کړه پرون مو یاد کړي له موجود سره د محبت لشو رزان خبر کړه ستا د ستایل تورې نه لرم زما د زړه هندارې اورې کنا په ځان کې ورکه د خدای دریابا د خپل تسکین کوکار اورې کنا شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنا
ډېر مننه تسکین صاحب کورم وطن
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.